دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د ز خل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته سپینې ماڼۍ د پنځشنبه پر ورځ ویل چې طالبانو د افغانستان څخه د امریکایي اتباعو د رایستلو پر مهال د کاروبارانو په ډول مسلکي ول او همکاري کړي د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاندی ایملی هارون ویل چې د کابل څخه دوه د قطر هوایي شرکت الوتکې ته اجازه ورکول یو مثبت ګام دی د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکی د خبری کانفرنس پر مهال خبریالانو ته دا ونویل چې په دغه الوتکه کې څومره امریکایان ول خو دومره ویل چې دغه الوتکه رسیدلې او واشنگتن په دې اړه تر اوسه پوره معلومات نه لري د راپورونو له قراره د امریکایي اتباعو په ګډون شاوخوا 200 بهرانیان د پنځشنبه پر ورځ د قطر په یو سوداګریز الوتکه کې د کابل د هوایي ډګر نه روان شول د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یو جګپوړي چارواکي ای پی خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو دوه لوړپوړو چارواکو د دې الوتنې په برخه کې مرسته کړې او اسانتیاوې ورته برابرې کړې یو امریکایي چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو پر شرط د پنځشنبه پر ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټینګار د کسانو د وتلو سره موافقه وکړه د امریکایي چارواکي دا نه دی ویلي چې آیا په دې 200 کسانو کې هغه بارني اتباع شامل دي او کنه چې غوښتل د مزار شریف نه د چارټر الوتکو د لارې پرواز وکړي د مرګورو ملتونو د میرمنو څانګې له نړیوال ټولنې څخه په افغانستان کې د تیرو 12 لسیزو د لاسته راوړنو د ساتلو غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتونو د میرمنو څانګې د چهارشنبه پر ورځ د طالبانو د حکومت په موقته کابینه کې د میرمنو په نشتون ژوره خوشنۍ شولې د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو
په ملګرو ملتونو کې د خزو د برخې استازي ایلیسن ډیویډیان ادعا کړې چې هر ورځ داسې راپورونه ورته رسیږي چې طالبان د خزو د حقونو درناوی نه کوي هغه چې په نیویارک کې ډیره خبریالانو ته د ویډیو کانفرنس لاره له کابل څرګندونې کولې ویلي اوس خزې له محرم پرته له کوره له وتلو منع کړای شوې دي د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا څرګندونې داسې محل کوي چې په وروستیو ورځو کې د کابل ترڅنګ په څو ولایتونو کې په سلګونو خزې د طالبانو د تګلارو پر خلاف په لاریون راوتلي او د پاکستان خلاف شعارونه هم ورکوي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره د څوک تر هیڅ نوم او عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي
د امریکا د استخباراتي ادارې سیاسي مشر ویلیام جوزف برنز د پاکستان د پاوز او د استخباراتي ادارې له مشرانو سره پرون پارلمنټي شارکې کتلې دي د پاکستاني پاوز مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې د دوړخیزو ګټو په مسلو سیمه ایز امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو حالاتو بحث شوی دی د پاوز مطبوعاتي څانګې بیان زیاتوي چې ورغلي پلاوي د افغانستان په مسله کې د پاکستان د رول ستاینه کړي چې پکښې د افغانستان د خلکو د رایستلو کامیاب عملیات او د سیمه ایز ثبات لپاره هلو ځلو ته شمنتیا شامل ده د پداسیال کې دا چې د سپتمبر په 14مه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید کابل ته تللی او سفر یې له ګڼو خبرګونو سره مخامخ شو په کابل او ځینې نورو شهرونو کې ګڼو خلکو د پاکستان پر ضد مظاهره هم وکړه د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن وای د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د القاعده له بیا د سر پورته کولو هڅه کولای شي د زوسیر پرېس خبري اژانس د راپور له مخې د منځني ختیځ د څلور ورځني سفر په اخیری ورځ په کویت کې د پنځشنبه پر ورځ د خبريانو سره د خبر پر مهال لوید آسټن وویل د القاعده له چې شل کال له مخې افغانستان په امریکا د بریدونو لپاره خپل مرکز جوړ کړی وو اوس دغه ډله د افغانستان څخه د امریکا د وتلو او طالبانو د واکمن کېدو وروسته یو ځل بیا د سر راپورته کولو هڅه کولای شي دا غلا کول امریکا په افغانستان کې د القاعده ډلې د بیرته راتګ مخه نیولو لپاره تیار ده د امریکا دفاع وزیر وویل ټول نړۍ ګوري چې پر مخ به څه کیږي او آیا د القاعده ډله د دې توان لري چې یو ځل بیا په افغانستان کې سر راپورته کړي او کنه لوید آسټن زیاته کړه چې د القاعده ډله ځان د منظم کولو لپاره هڅه کوي او کاغه سومالیا بیا او یاداسې سیمې چې هلته د حکومتونو واکمنۍ ډېره کم وي او یا کمزور وي د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې موږ طالبانو ته ویلي دي چې امریکا دا غو سره هیل لري چې هغه به د دې کار اجازه ورنکړي د پاکستان نومیالی خبریال ریم الله یوسفزای د وښ په ټکلونو په عمر کې په پېښور کې مرسوي دي د نوموړي کورنۍ مشال ریډیو ته ویل چې ریم الله یوسفزای پرون د ورپیښ ناروغي لامل مرسوي دي د شاغلی یوسفزی جنازه به نن تر سره کیږي. نوموړی په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز مدیر وو او له څو لسیزو راهیسې د افغانستان په اړه خبریالي کړې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ د شلو اورونو د نړیوال جام لپاره لوبډله پرون د پنځشنبې په ورځ اعلان شوه. په اعلان شوي ټیم کې راشد خان د لوبډلې کپتان دی، خو د مرستیال کپتان په توګه د چانوم نه دی اخیستل شوی. تر دې وړاندې کرکټ بورډ راشد خان د لوبډلې کپتان او نجیب زدران یې مرستیال اعلان کړی وو. په سکواډ کې ټول شل لوبغاړي دي چې دوه یې احتیاطي دي. د کرکټ بورډ لخوا د لوبډلې د اعلان نه څو شېبې وروسته د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي او د شلو اورونو کپتان راشد خان د کپتانی پرشودو اعلان وکړ. شاغری خان د خپلې پریکړې په حق لا په ټوټر لیکلی، د کپتان او ملت ته د یو مسول شخص په توګه زده حق لرم چې د چیم د انتخاب برخه ووسم. کرکټ بورډ او د انتخاب کمیټې دغه لوبډلې د ټاکلو په حق لا زما خوښه نه ده اخیستې چې په مطبوعات کې اعلان شوي. ټاکل شوي ده چې د 2020 کال د شلو اورونو د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 12 په متحده عربي اماراتو او عمان کې پیل شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا شغ د واشنگتن د سټوډیوز خو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا شغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې اکثره مطالب د افغانستان د اوسنیو حالاتو په باره کې دي او د امریکا شغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د لنډمهالې حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې تر نامعلوم مودې پورې پر مظاهرو او د لاریونونو بندیز لګولی دی. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د قانون له مخې په قانوني چوکاټ کې مظاهرې او لاریون د خلکو قانوني حق دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل څخه رپورټ راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت په ویلامه کې چې د چهارشنبې د ورځې ناوخته خبره کړې، خلکو ته خبر ورکړې چې مظاهرو او لاریونونو د پاره د قانوني پروسې د بشپړېدو وړاندې دي په مظاهرو او لاریونونو کې ګډون ونه کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویلامه کې ویل شوي چې څو ورځې کېږي چې په کابل او شمېر نورو ولایتونو کې یو شمېر خلک چې په ویلامه کې د مغرضو کړیو په لمسون د مظاهرو په عنوان لارو سړکونو ته راوځي، امنیتي خلالۍ د خلکو د ازار وضعیت سبب ګرځي او عادي ژوند یې ګډوډوي. په دې هغه ټولو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د پیلن لپاره دي تر هیڅ نوم او عنوان لاندې د مظاهرو جوړېدو هڅه نه کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي لومړی له عدلي وزارت څخه د مظاهرې او لاریو د جوړېدو اجازه ترلاسه شي، امنیتي ارګانونه په جریان کې واچول شي، د مظاهرې مقصد او شعارونه، همدا ډول د مظاهرې محل، د پیل او پای وختونه او نور جزئیات باید لږ تر لږه 3 ساعته وړاندې له اړوندو ادارو سره شریک او اجازه ترلاسه شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد وایي چې د قانوني ادارو د جوړېدو پوری به هیڅ اته د مظاهرو او لاریونو اجازه ورنه کړی.
او لرسنوی مغختنه کوز د غیر قانوني کړنو تصویر برداری او بزرګنمایي ونه ذکر مګوینه څو کسان دي او د باند خوانه تمیلیګ یا اشاره ورته کیږي داسې واشوب جوړ کی. نن خلکو څه تظاهرات کول، ډیر غټه مغختنه دا وس پنچیر کې د جنگ نوي پنچیر کې سره جنگ ستنه د دور کې مو پنچیر کې آرامه فضا لور ولته جنگ نه ستل خلکو وزن خونه دی روان. البته کوم بیت المال ته شیر ته غلاسه وړل سو هغه انتقال د افغانانو حق ده سراسي په خپل ډیبوګان کې به ته جپی جی نو دغه د هدف لپاره کې چا تظاهرات کول دي ته باید متظاهرات نه وایو د شوبګران دي د خار امنیت مختل کوي. مینان موږ اجازه نه ورکو او وخت کله قانوني ادارې فعال سي مظاهرې لزان قانون لري عدلیه وزارت نه اجازه اخیستل کیږي، پولیس په جریان کې وي او امنیت به ساتل کیږي، ځانګړي ځواکونه به دغه امنیت ساتي. بیا موږ د حق ورکو خلکو ته خپل اعتراض وکي.
د افغانستان په قوانینو کې هم د مظاهرې او لاریو د جوړېدو لپاره د مربوطه ادارو څخه اجازه او لک تر لږه پولیسو ته 3 ساعته وړاندې د مظاهرې او لاریون په اړه خبر ورکول شرط ګڼل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت اندېښنه ښودلی چې د دې امکان شته چې د ظلم سیاسي شومو اغراضو د تحقق په موخه ځلې کړی د مظاهره چیانو امنیت له تهدید سره مخ کړي. بنان د تخلف په صورت کې دارې پیښې مسؤلیت متخلفینو ته راجع کیږي او له سخت قانوني چلند سره به مخ شي. ذبیح الله مجاهد وایي چې د طالبانو امنیتي ځواکونه هم د مظاهرو د تنظیم او کنټرولولو په برخه کې لازمه تجربه نه لري.
زموږ پولیس هغه روزل شوی پولیس نه دي چې د مظاهرات سره خاص روزل شوی او د امنیت ساتي. اول موږ په جریان کې نو ځانګړي ځواکونه ورته راوړو، موږ به د سم خبر څو خلک راوځي سره کوته او محدود خلک عام خلک هم نه دي دایې هم هم نه ده یو داسې غوښتنه لري چې هغه معقوله او منطقي هم نه ده. نو هیله مو ده چې رسنۍ هم احتیاط وکړي په دې مورد باندې او مظاهرې هم څوک ونه کی تر هغه وخت پورې قانوني ادارې فعال کیږي او اجازه ورکړي.
د حقوقي چارو کارپوهان د افغانستان د اساسي قانون لمخې مظاهره او او لاریون د خلکو اساسي حق غني او وی چې د قانون لمخ خلک مزایری کولای شي خو به داروند ادارو څخه د مزایری وړاندې اجازه واخیستل شي. د افغانستان د اساسي قانون سره د کمیسیون پخوانی رئیس ګل رحمان قاضي وی چې مزایری او لاریون به د قانون په ترس کې ترسره شي. قاضي ګل رحمان د طالبان د حکومت د اعلان پر ویل چې د طالبانو د وینا لمخ اعلان شوی کابینه د لنډې مودې لپاره ده او په کې د بدلون امکان شته.
مشکلات پارا کابینہ اعلان کرا او دم دلند مودی ز پارا معلوم چې چې آینده د سره کوم شی په نظر کې نیسي چې امنیت خو صحیح دی چې راغلې دی کې شک نشته او د امنیت سره اوس اقتصادي وضعیت هم پکار دی او اجتماعي وضعیت هم د وطن باید پکار دی او سیاسي حالت هم د خلکو باید وسنجي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خان د سې شنبه په ورځ لنډمهاله کابینه اعلان کړه چې پکې مهمې دولتي څوکۍ د طالبانو د اسلامي امارت غړو ته سپارل شوې دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. وروسته له هغه چې طالبانو سرپرست کابینه اعلان کړه، د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو یې په وړاندې غبرګونونه ښودلي او وایي چې دوی د طالبانو کړنې له نږدې څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر کسانو د اړیکو او سابقې په اړه اندېښمن دي، خو یو شمیر نور هیوادونه وایي چې دوی د طالبانو کړنې څاري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د نمونو په خبره شوی لست کې یوازې طالبان غړي او یا هم د هغوی نږدې همکاران لیدل کیږي او مېرمنې پکې نشته. په اعلامیه کې راغلي دي موږ د یو شمېر کسان د اړیکو او سابقې په اړه اندېښنه لرو. د سه شنبې په ورځ طالبانو خپله کابینه اعلان کړه چې ټول یې پکې خپل کسان شامل کړي دي. له ولسمشر جو بایډن څخه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان به له چین نه پیسې ترلاسه کړي، وویل چین له طالبانو سره واقعي ستونزه لري او په دې هڅه کې دي چې ورسره هوکړې ته ورسیږي.
چین له طالبانو سره واقعي ستونزه لري، هغوی به هڅه وکړي چې طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي، لکه څنګه چې پاکستان کړی، لکه څنګه چې روسیې او ایران کړی دي. موږ ټول هڅه کوو چې پوه شو هغوی څه کوي. دا به په زړه پورې وي چې وګورو څه پېښیږي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د افغانانو ملاتړ کوي چې په خپل واقعیت او خپلو ملي شرایطو سره سم لار غوره کړي.
د افغانستان مسالې په اړه د چین دریځ ثابت او روښانه دی. موږ د افغانستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوو. هیڅ وخت به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړو او د افغانانو ملاتړ کوو چې په خپلواکه توګه د خپلو ملي شرایطو سره سم د پراختیا لاره غوره کړي.
بلخوا په چین کې د پاکستان سفیر موین الحق وایي چین او پاکستان د افغانستان راتلونکي په اړه یو نظر لري او په ګډه د افغانانو ملاتړ کوي تر څو په هیواد کې سوله او ثبات وساتي.
د افغانستان د ګاونډي په توګه البته د چین او پاکستان ګټې یو دي. موږ د افغانستان د راتلونکي په اړه یو نظر لرو. د افغانستان سوله او ثبات، د افغانستان او خلکو اقتصادي راتلونکي، د افغانستان بیا ودانول او بیا رغونه ده.
د طالبان د کابینې اعلان په غبرګون کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دا ستونزمنه ده چې د کابینې دایمي وبلل شي.
دا ستونزمنه ده چې دایمي وبلل شي، خو په افغانستان کې لنډمهالې کابینه اعلان شوه. موږ نه پوهیږو چې لنډمهالې کابینه به تر کله دوام کوي. دا زموږ دنده ده چې دا بهیر اوس په دقت سره وڅارو. زه هیله من یم چې دا د افغانستان لپاره ګټوره وي.
قطر وایي طالبانو عملی کارونه کړي، د هغوی عمل باید په پام کې ونیول شي او د افغانستان د غیر متنازع فیهی واکمنو په توګه د دوی کړنې او ارزول شي.
طالبانو یو عملی اړخ وخود. راځي هلته له فرصت څخه ګټه واخلو او یو ځل بیا خپل احساسات شاته پرېږدو، د هغوی مفکوره یو خواته کېږدو او د هغوی کړنو ته وګورو.
نړیوالو په داسې وخت کې د طالبان د کابینې په اړه غبرګون ښودلی چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په آنلاین توګه د افغانستان له ګاونډیانو چین، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان سره غونډه رابللې وه او له دغو هیوادونو څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین مخه ونیسي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسیز مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. په افغانستان کې د طالبانو د واق او د امریکا د وټولو وروسته چین، روسیا، هند او ګاونډیو هیوادونو لپاره خطرونه څه دي؟ او کسیمایز سیاسي تشه د کول غواړي نو یاد هیوادونه کوم فرصتونه ولري؟ په امریکا کې د سیډنی ادارې راند کارپوریشن کارپو او لیکوال تیموتی وایي جمهور رئیس بایدن لکه چې وایي د افغانستان وروسته به اوس پام چین او روسیې سره سیالۍ ته اړوي.
I do think it is an important
دا به خیر خیاده چې د امریکا له وټلو د افغان حکومت خدمتو او د طالبانو له راتلو سره د امریکا اغیزه به کم شي. د چین، روسیې او پاکستان په شان د هیوادونو لپاره به اسانتیا پیدا شي، خو طالبان خپل اجنډا لري چې کېدای شي د دغو هیوادونو له نویو چیلنجونو سره مخامخ شي. د مثال په توګه که طالبان ترهګرو ډلو ته په افغانستان کې ځای ورکړي نو دا به بیا دا هیوادونه په مشکل کې واچوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل یو ټویټ کې ویلي چې امریکا افغانستان لپاره یو پلان لري او ډیر زر به عملي کړي. ستاسو په فکر دا پلان څه کېدای شي؟
It is certainly true.
زړه پلان ته لاسرسی نه لرم، خو زما په فکر امریکا به اوس هم کوشش کوي چې هغه خلک د افغانستان څخه راوباسي چې امریکا سره مرستې کړي دي، او بل د جهادي ډلو نه چې امریکا ته کوم خطر جوړیدای شي هغه راکم کړي، او دا باور ترلاسه کړي چې په سیمه کې د امریکا ګټو ته کوم زیان ونه رسیږي. دا کېدای شي دغه پلان یو برخه وي.
د چین د پاره په افغانستان کې کوم خطرونه او سہولتونه کېدای شي؟
Well there are opportunities
for افغانستان کې د چین لپاره خطرونه او سہولتونه دواړه شته دي. د افغانستان جمهوریت حکومت د هند سره کې اړیکې لرلې، د طالبانو دراتلو سره د هند اغیز هم پاتې ورسیده، خو امریکا اوس هلته حضور نه لري. نو کېدای شي چین ته دا موقع پلاس ورشي چې د طالبانو تر واکلاندې افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي، خپل امنیتي اقتصادي ګټې خوندي کړي او د مدنونو څخه ګټه واخلي. خطر دا دی چې د امریکا له تګ وروسته طالبانو داسې جادي ډلو ته ځای ورکړی چې له چین سره خوښي نه دي، او دغه ډلې کولای شي چې په چین کې اسلامي توندلارې لا پسې پیاوړي کړي. که داسې کېږي نو دا به د چین په سینګیانګ کې او منځنۍ آسیا کې ډېره بې ثباتي رامنځته کړي.
داسې ریپورټونه هم شته چې طالبانو په دې وروستو کې د هند سره هم خبرې کړي، او تاسو ته پته ده چې طالبان پاکستان سره هم مضبوط اړیکې لري. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې هند او پاکستان څنګه ځای کې دی شي؟
I think it remains to be seen.
دا وګورو زما په فکر د تیر ځل نه اوس وخت بدل شوی دی. دا ښکاري چې طالبان په دې پوښیوي دي چې هېواد یې بېوزله دی او نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دوی بغواړي چې لچین سره کې اړیکې ولري، خو نه بغواړي چې یوازې لچین سره پاتې شي. دوی بغواړي چې هند هم په افغانستان کې پنګونه وکړي چې افغانانو ته ګټه ورسیږي. پاکستان لمخ کې نه هم د افغان ډلو سره اړیکې درلودې، او بشکه هلته د نفوذ لپاره به د هند او پاکستان ترمنځ کوکونه روان وي، خو طالبان به نه غواړي چې داسې کوم کار وکړي چې کوم شخړه رامنځته کړي.
په نږدې راتلونکي کې تاسو د روسیې لپاره په افغانستان کې څه وینئ؟
Certainly the Russian
بشکد روسیه رسنۍ له افغانستان څخه د امریکا وتل د ویبریا په توګه وړاندې کوي، خو د غیدیای بے معنی ده. نوې وزه د روسیه لپاره د تاوان خبره ده، ځکه په منځنۍ آسیا کې د روسیه غیس کمزورې شوې دي. په دغه هیوادونو کې د روسیه لپاره په مسلمانانو کې ناهیلی زیاته شوې ده، او په افغانستان کې د طالبانو واک په منځنۍ آسیا کې اسلامي دلو ته حوصله ورکولای شي، او دا په منځنۍ آسیا کې ګډوډي رامنځته کولای شي، او د ماسکو لپاره امنیتي اندېښنې پیدا کولای شي.
ایران لپاره د افغانستان نوی وضع سمانه لري؟
ګډ
کوېشن. د پښان ایران هم د افغانستان د تیر حکومت سره کې اړیکې لرلې شي، خو د هند په پرتل ایران همره اقتصادي توان لري چې افغانستان ته څور کړي. ل ایران سره تل شته، او هغه به د طالبانو لپاره ارزښت ولري، ځکه چې هغوی هر ستالتي لري.
د سپتمبر د یو لسمې لپیشو شل کاله پس د امریکا جغه آشنا رادیو درنوریدونکو د سپتمبر په یو لسمې نیټه په امریکا د تروریستي حمله شل کاله پوره کیږي. د امریکا جغه آشنا رادیو د سپتمبر په یو لسمه او دوه لسمه نیټه ځانګړي خبرونه لري. له نیویارک، پنسلوانیا او پنتاګان څخه د امریکا جغه خبريالانو مستقیم رپورټونه، د مبصرینو نظرونه او د شل کلن تاریخ ارزونه. په امریکا د سپتمبر د یو لسمه کال 2001 د تروریستي حمله او له هغه ورسته تحولات او ارزونه ل امریکا جغ آشنا رادیو نه شیبه په شیبه. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. اسرائیل په هغو شپږو فلسطینیانو پسې د لټون پراخ عملیات پیل کړی دی چې په دې اونۍ کې د دغه هیواد د شمال د یوې بندیخانې څخه تښتېدلی وه. په دغو بندیانو کې 15 تنه د اسلامي جهاد غړي دي او شپږم کس د الاقصی شهدا د وسلوالې ډلې یو مهم غړی دی. اسرائیلو په بندیخانه کې نوي محدودیتونه وضع کړي چې له وجې په بندیانو ګډوډي جوړه کړې او د غراز په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د بندیانو په ملاتړ مظاهرې هم سوي دي. د بیت المقدس څخه د امریکا ژغ خبریالی لیندا ګراستن رپورټ راکړي.
د بندیخانې ماتېدل د اسرائیلو د صدر اعظم نفتالی بینټ د نوي حکومت لپاره تر ټولو لوی امنیتي چیلنج رامنځته کړی دی او دا د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو لویه تښتېدنه ده. دغه شپږ تنه د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو د ګلبوا بندیخانې څخه وتښتېدل. دغه بندیخانه د لویدیز غاړې څخه په 2 کیلومتره کې موقعیت لري. دغه بندیانو د تشناب لاندې د وسپنې یو برخه لري کړي او لاغه ځای په تیښته بریالي سول او داسې ښکاري چې دغه بندیانو ته د بهر څخه مرسته وه چې خپلې جامې بدلې کړي او یو موټر هم ورته انتظار و. له دغه شپږو تنو څخه 15 د اسلامي جهاد غړي دي او یو تن د لویدیز غاړې د یوې سختدریزي ډلې غړي دي. څو تنه د اسرائیلانو په وژلو د عمر بند په سزا محکوم شوي وو. شپږم کس چې زکریا زبیده نومیږي د الاقصی شهدا برګیډ د ډلې مهم غړی دی. دغه ډله د امریکا د متحدو ایالاتونو او د نورو حکومتونو لخوا تراګر ډله اعلان شوي. اسرائیلو زرګونه سرتیری او پولیس سیمې ته استولې دي چې دغه بندیان پیدا کړي او دغه راز د یهودانو نوي کال د لمانځنې پر مهال ګرځبندیز هم لګولی وو. اسرائیلي چارواکو د څو ورځو لپاره د بندیانو سره ملاقات هم بند کړی دی. د اسرائیل چارواکي په دې باور دي چې دغه کسان وسله هم په اسرائیل او یا لویدیځ غاړې کې دي. اسرائیل د اسلامي جهاد د ډلې ټول بندیان نور ځایونو ته انتقال کړي او په ځینو بندیخانو کې د بلوا راپورټونه هم ورکړل شوي دي. په لویدیځ غاړې او ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو پر ضد مظاهرې هم شوي دي او په ځینو برخو کې تشدد هم شوی. عیني شاهدان ویلي چې د پنځشنبې په ورځ هم مظاهرو دوام درلودي. اسرائیلي چارواکي اندېښمن دي چې دغه کسان کېدای شي تروریستي برید او یا څوک برن تکړي. د فلسطین چارواکو خبرداري ورکړي چې اسرائیل دغه کسان ووجني نو پراخي ګډوډي به رامنځته شي. د اسرائیل چارواکو دا هم ویل دي چې دوی د فلسطین د امنیتي ځواکونو سره توکل لري کاغوي لویدیځ غاړې ته تښتېدلی وي نو دغه مجرمینو په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. د فلسطین د جنین والی اکرام رجاب وایي چې دا امکان نه لري. هغه وایي دغه کسان د فلسطین د خلکو په زړونو کې یو خاص ځای لري او دوی فکر نه کوي چې خلک به وغواړي چې اسرائیل ته په لاس ورکړي او داسې کار د فلسطین د ادارې په ګټه به هم نه وي. د اسرائیلو چارواکو ویل دي چې دوی به هر هغه څه وکړي چې دغه مجرمین بیرته ونیسي.
په داسې حال کې چې د کابل د هوایي ډګر څخه د لسهاو زورو خلکو استلا هم دوام لري، خو په کابل کې د برتانیې د حیواناتو د ژغورنې خیریه موسې د لسهاو ویرتنرانو او د حیواناتو د ژغورنې د ټیم خبر رسنیو پام ځانته ورواړوه.
بن فورډینګ د برټانیې په شاهي بحري قواو کې 22 کاله خدمت وکړ. هغه په 2001 کال کې په کابل کې د حیواناتو د ساتنې او مرکز د نوزاد په نامه ایجاد کړ. د نوزاد نومې د هغه سپی له نامه نه واخیسته چې د لومړي ځل لپاره د کابل سړک نه مشهوره دا خیریه مؤسسه ورستر بلې پراخه شوه. 25 تنه محلي کارکوونکي جذب کړل چې د هغوی د جملې نه د هیواد په کچه درې لومړنۍ وترنرانې هم پکې شامل دي. کله چې د اګست په 15 نیټه طالبانو کابل ونیو، فریډینګ خپل احساسات داسې بیان کړل:
خای هلته ډیر د انتقام او قهر احساسات موجود وي. هغه دا چې مونږ بهرنیان یو، مونږ په روسیې کې د پوځیانو په ژغورنه کې هم مرسته کړې ده. د ښځو په هکله هم دا وایم چې آیا د ښځو سره به څه ډول چلند کېږي، آیا پر دوی به فشار راشي؟ زموږ ټولې ځوانې ښځې مجرد دي، آیا په هغو به فشار راشي تر څو د طالبانو یو جنګیالي سره په جبر واده وکړي، په کور کې پاتې شي او ماشومان وساتي؟
په حقیقت کې پین فارډینګ نه غواړي چې له کابل نه یوازې وزي، هغه غواړي د سلحه او حیواناتو تر څنګ د هغه کارکوونکي هم له کابل ورسره یو ځای راوزي. د هغه خوځښت سره چې د ورباندې د ارګ عملیات نوم ایښی دی، د نوموړي پروژې د برېټانیې د رسنیو پام پس له هغې ځانته ور واړاوه، کله چې د ده د خیریه موسسې او د برېټانیې د حکومت ترمنځ د کابل نه د ایستلو په خاطر جنجال رامنځته شو. د اګست په 24مه نیټه د برېټانیې د دفاع وزیر بن والز په دې هکله یوه مرکه هم کړې ده.
زه په دې باور یم کله چې د کابل هوایي ډګر بیرته پرانستل شي په دې به وتوانیږو چې هغوی راوباسو، خو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زه باید خلکو ته د حیواناتو په وړاندې اولویت ورکړم.
نوموړي خیریه موسسه په دې وتوانېدله چې د امریکا تجار په مرسته یوه الوتکه ونیسي. څو ورځې وروسته د برېټانیې حکومت الوتکې ته د دې اجازه ورکړه تر څو د نوزاد خیریه موسسې 18 کارکوونکي د هغوی د کورنۍ غړي او حیوانات له کابل راوباسي، خو طالبانو هغوی ته د دې اجازه ورنکړه. د واشي ژویو د ژغورنې فعال ډامینیک ډایر د برېټانیې څخه د هغوی د وتلو له بهیر سره له برېټانیې څخه مرسته غواړي. د نوزاد مشر وای چې هغوی ته د ساتنې لپاره ډیرو کورنیو وړاندیزونه کړي دي.
رانو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا او عراق ترمنځ راتلونکو روابط په نظر کې نیولو سره دغه دواړو هیوادونو د 2000 کال د جون په میاشت کې د لوړې سطحې یو لړ ستراتیژیک ډیالوګونه پیل شول. د لوړې سطحې د دغه غونډو څلورمه غونډه د جولای د میاشتې په آخر کې په واشنگټن ډي سي کې وشوه او د عراق لپاره د امریکا په پراخه ملاتړ ټینګار وشو. د عراق د امنیت پوښتنه او موضوع د ایجنډا په سر کې وه. دواړو هیوادونو د ډیرو کلونو لپاره په ګډه کار وکړ چې عراق او د دې خلکو ته د مخامخ شوو ګواښونو مخه ونیسي، په خاصه توګه د تروریزم. په داسې حال کې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې دغه دواړه هیوادونه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په خلاف مبارزه کې ډیر نږدې انډیوالان دي. مګر زه فکر کوم نن ورځ چې څو څرګندېږي هغه دا دی چې د امریکا او عراق ترمنځ انډیوالي حتی د داعش په خلاف د عادي مبارزې په نسبت ډیره پراخه او ژوره ده. امریکا ویاړي په دغه غونډه کې به د عراق سره ملګری وي. ځینې یې زموږ د وخت ډیر مهم چیلنجونه دي، کدا د کورنولس په خلاف مبارزه ده، د اقلیم د بدلون سره معامله کول دي، یا په نوې انرژي کې پانګه چونه ده. د مثال په ډول امریکا به عراق ته د کورنولس واکسین 1500 ډوزونه په بسپنه ورکړي. د طبي پرسونل لپاره به روزنه او طبي تجهیزات برابر کړي. امریکا په دې تازه وخت کې 155 میلیونه ډالر نور اضافي بشري مرسته اعلان کړه چې په ټول عراق کې به په سرپنا، روغتیا، خوړو، د سکول په پاک اوبو او د روغتیا ساتنې په پوهه باندې ولګول شي. د دې لپاره چې عراق سره مرسته شوي د اقلیم د ستونزې سره ځان عیار کې، امریکا به د پاک انرژۍ لپاره تخنیکي مرسته برابره کړي. که دا عراق ته د بشري مرستو په برابرولو کې مخکښي کوي یا د عراقیان لپاره فرصت برابروي، دغه انډیوالي بی شانه پراختیا او هم دغه راز عجیبه ژورتیا لري. په حقیقت کې امریکا د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما ته 9.5 میلیونه ډالر برابروي. دا الکترونیکل تخنیکی مرسته ده. امریکا ویاړي چې په بین المللي کوښښونو کې به مخکښ وي. د اکتوبر په میاشت کې د عراق آزاد او عادلانه انتخابات او ملاتړ کوي، ځکه نو د عراق د خلکو آواز به واورېدل شي او خپل مشران به انتخاب کړي. او بل اخره امریکا د عراق د هغو ټولنو سره مرسته کوي چې د داعش لخوا هدف ګرځول شوی وي بیرته په خپلو پښو ودرېږي. همدا ډول کوښښونه چې د کلتوري منځل په څرګندولو کې وشول، د مرستې په برابرولو سره به وشي چې بابلون، موسل، اربل کې د لرغون پیژندنې پروژې وژغورل شي او نور حساس مرکزونه چې د داعش لخوا ډیرو دغو مرکزونو ته تاوان رسېدلی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې موږ په عمومي توګه په داسې انډوالۍ باندې عمل کوو چې په متقابل احترام او متقابل ګټو باندې ولاړ ده او نن ورځ چې مون کار کوو دا به پر مخ بوزي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه.